مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د لاسونه تر 11 بجو دی غړي کې هم زه بنور شاسته سو قربایم او تم لرم چې ورځ به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ ریپورتونه وړاندې کو او په آخري برخه کې هفتوار خبرونه ستونزې او سرکار هم اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی له نن څخه په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار میک ماستر سره ملاقات کړی دی او په ریفرندم کې د بریا نه پس د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د هیواد لپاره ستراتیژي جوړول شروع کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل له نن څخه په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پولیو یا غوزان خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو. په پیښور کې د صحت چارواکي وایي چې د دې کمپاین پر مهال به په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لشپاړه سلکو زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. هلته د بلوچستان صحت څانګه وایي چې په دغه صوبه کې به د 15 کلونو نه کم عمره سه باندې لسو لکو ماشومانو ته په دې کمپاین کې د پولیو ضد ویکسین ورکوي. د چارواکو په وینا په یادو سیمو کې به په ریل سټیشنونو، بس اډو او نورو عوامي ځایونو کې هم د پولیو ټیمونه موجود وي او ماشومانو ته به د پولیو د مخنیوي ویکسین ورکوي. چارواکي زیاتوي چې د لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه هم په پام کې نیول شوي دي. په پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه دوه د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. سرلننه په پا پاکستان کې د حج لپاره درخواستونه جمع کول شروع شول چې د روانې میاشتې تر شپږویشتمې نیټې به جاري وي او هم د دې میاشتې پاتې ویشتمه نیټه به پکې قراندازي کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د مذهبي چارو وزارت په حواله وایي چې یاد وزارت به له نن څخه د حکومتي سکیم لاندې حج لپاره تلونکي خلکو درخواستونه اخیستل شروع کړي. سکال به له پاکستانه ټول 1,30,000 حجیان عربستان ته د دغه دینی فریضې ادا کولو لپاره ځي. د دې خبر تر مخه د حج لپاره درخواستونه به په حبیب بینک، یونایټیډ بینک، نیشنل بینک، مسلم کمرشل بینک، الایډ بینک، زری ترقیاتی بینک، بینک الفلاح او میزان بینک کې جمع کولی شي چې د قراندازۍ وروسته به بریالي شوي درخواست کوونکو ته خطونه او ټلیفوني پیغامونه استول کیږي. دا ټول معلومات د انټرنیټ په ذریعه د مذهبي چارو وزارت په پاڼه هم ترلاسه کیدلی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت لسلاکار ایچ آر میک ماستر سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دواړو مشرانو په افغانستان او سیمه کې ترهګرۍ ضد مبارزه او د مخدره موادو سمګلینګ د مخنیوي په شمول په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې. مرتضوی زیاته کړه
در ملاقات روی امنیت، مبارزه با تروریسم، مسائل
په دې ملاقات کې په امنیت له ترهګرۍ سره په مبارزه د دوړخیز اړیکو پراختیا او په سیمه ییزو مسلو بحث وشو. په کابل کې د امریکایي سفارتخانه خبر پاڼه وایي چې خاغلی میک ماستر له ولسمشر اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د ترهګرو ډلو پر ضد په ګډه مبارزه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان حکومت له روس نه د پوځي همکارۍ غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد اشرف حیدری چې په ماسکو کې یې د افغانستان په اړه په کانفرنس کې د افغان وفد مشري کوله، 13 ورځې یې روسی خبری ایجنسۍ ته وویل چې له روسی چارواکو یې د افغان ځواکونو د تعلیم او تربیت لپاره په همکارۍ د غور کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې افغان پوځ لا هم روسي هلیکاپټرونه استعمالوي او له روسیې غوښتنه کړې چې د دې هلیکاپټرونو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د هیواد لپاره د ریفرندم نه پس ستراتیژي جوړول شروع کړی دی. په دغه پرونی ریفرندم کې نوموړي واضح بریا ترلاسه کړې چې په ترڅ کې یې د هغه اختیارات لا نور سوا شوي دي. د اردوان مخالفین دغه ریفرندم ناقانونه بولي. 13 ورځ ناوخته د ترکی الیکشن کمیټه اعلان وکړ چې د 13 آئینی بدلونونو لپاره ریفرندم کې څه د پاسه 50% خلکو د ولسمشر ولسمشر اردوان په حق کې رای واچولې. د دې ریفرندم نتیجه کې نوموړي تر 2029 کال پورې د ترکی ولسمشر پاتې کېدلی شي. د دې ریفرندم حتمی نتیجې به 12 ورځې پاس په ډاګه کېږي. اردوان پرون ناوخته د ترکی ولسمننه وکړه چې په ګڼ شمېر کې د خپلو رایو اچولو لپاره راوتي وو. نوموړي وویل دا بریا د ټول ولس بریا ده. بلخوا د حکومت مخالفو ګوندونو خواوشا د 80% ووټونو بیا شمېرلو غوښتنه کړې ده. د امریکایي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماسټر وایي په کار ده چې په شام کې د بشار الاسد د ویرونکي حکومت د ملاتړ په سر د روس سره له سختې رویې کار واخیستل شي. مک ماسټر 13 ورځ ABC ټلویژن ته وویل له اسد حکومت سره د روس د ملاتړ له وجې د شام خانه جنگي تر 6 کلونو وغځېده چې په ترڅ کې یې عراق، نور سیمه ییز هیوادونه او یورپ متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړه په کار ده چې د روس نه په شام کې د جګړې فریق شامي حکومت د ملاتړ او په یورپ کې د ړنګونکو فعالیتونو په اړه پوښتنې وشي. او بل خبر دا چې عراقي چارواکو تور پورې کړی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په موسل ښار کې د جګړې پر مهال د زهریلا کیمیایي موادو استعمال کړی. خو د چارواکو په وینا په حکومتي ځواکونو د دغو موادو ډیر کم اثر شوی او د یاد ښار د آزادولو لپاره عملیات یې دوام لري. 13 ورځ د عراقي ځواکونو ګډ کماندان جنرل یحیی رسول اسوسییټډ پریس ته وویل وسلوالې ډلې د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره د زهریلا موادو ډکې ګولې استعمال کړې خو په دوی یې خاص اغیز نه دی کړی. یوازې 6 پوځیان یې په سا اخیستلو کې د مشکل سره مخ شوي وو چې د معمولي علاج وروسته ښه شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو دا ساته خبرونه اورئ چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په روانه ګړۍ کې که را سره وي دغه رپورټونه به واورئ. په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نن نه د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو. هلته د افغانستان ختیځو ولایتونو کې هم د پولیو پر ضد کمپاین دوام لري. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د دغو سیمو لپاره د حکومتي کمیټې اصلاحات په سپریم کورټ کې چین کړي دي. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران سوای
حکومت را روان میاشت کې زمونږ دا مسوده اسمبلی ته د توشید لپاره را نهله او هلته پرې عملو نه شو او صدر یې امضا نه کړي نو مونږ به بیا د APC هم پروګرام لرو چې
د امریکایي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې افغان چارواکو سره لیدنه کاته کړي. په ترکی کې ولسمشر د آئینی بدلون لپاره ترسره شوی ریفرندم کې بریا ترلاسه کړې ده. نور رپورټونه هم لرو او د دې غړي په آخري برخه کې بستونځي او سرکار خبرونه کې واوري چې په مومندو کې د جوارو په کرونده بندیز خلک د کوم مشکلاتو سره مخ کړي دي.
زمنګا د خلکو خپل روزګار نشته بغیر د زمینداري نه نو کچرې د جوار داسې بند کړی شي یا نور داسې د سبزی تار بند کړی شي زمونږ خل به څه کوي اخر دا به کوم خوځي.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم تاسو ته وویل په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. همداراز د مذهبي چارو وزارت ویلي دي چې د نن نه د حجونو دپاره درخواستونه جمع کیږي د سرکاري سکیم لاندې چې تر 6 نیټې به جاري وي. په دې دواړو موضوعاتو یوه شیبه وړاندې راته خپل خبریال د اسلام آباد نه احمد الله دا معلومات راکړل.
خیبر پختونخوا، فاټا، بلوچستان او پنجاب کې چې کوم دی د پولیو مخنیوي درې ورځنی مهم چې دی هغه د نن نه شروع کیږي. د کوم د پولیو مخنیوي اداره چې دا د وزیر اعظم هاوس کې چې کوم ده د هغې تر مخه چې د خیبر پختونخوا قریبا د 6 لکونه زیات ماشومانو ته چې کوم دی دا به د پولیو قطرې ورکولی شي. دغه شان د بلوچستان په 19 ضلعو کې به د 10 لکونه زیات ماشومان چې کوم دي 15 کال نه کم عمره ماشومانو ته هغې ته به د پولیو قطرې ورکولی شي. د دې نه علاوه پنجاب چې کوم دی د هغې په ټولو ضلعو کې به هم دا مهم نن کیږي او په هغې کې به د 1 کروڑ او تقریبا 30 لک پورې ماشومان چې کوم دی هغې ته به دا پولیو مهم دوران څاڅکي ورکولی کیږي. او دا عمل چې کوم دی دا یقیني جوړولو لپاره د ملک په مختلفو چې کوم ریلوی سټیشنې دي، بس اډې دي یا نور اولوسي کوم ځایان چې دي نو هغلته به د پولیو ټیمونه چې کومي هغه به خپلې ډیوټیانې ترسره کوي او د پولیو ټیمونو تحفظ یقیني کولو دپاره اهلکاران چې کوم دي هغه به هم دې ټیمونو سره ګرځي. نو دا درې ورځنۍ مهم چې کوم نن نه شروع کیږي نو دې کې بعد اندازې مطابق د 2.5 کروڑ نه زیات ماشومان چې کوم دي دا غد دې درې وانو صوبو او دغه شان د سین پټټا ضلع کې به هم دا مهم نن شروع کیږي او د فاټا چې کوم ده په دې کې به دا ماشومان ته ورکړل کیږي.
سمه ده. دغه بل یو خبر هم موږ په دې خبرونو کې وایو چې د مذهبي چارو کوم وزارت د نوغي اعلان کړی دی چې د حج لپاره درخواستونه به جمع کول د نن نه شروع شي. څه معلومات لري؟
بالکل، سرکاری سکیم تر لاندې چې کوم د حج درخواستونه دي د هغې جمع کول به نن نه شروع شي. د کوم چې د مذهبي امورو وزارت دی د هغې تر مخه چې د 6 اپریل پورې، یعنی د 10 اپریل نه واخله تر 6 اپریل پورې، په دې 10 ورځو کې هغه خلک چې کوم حج ته تلل غواړي نو هغې یو شمېر بینکونه چې کوم دي چې په هغې کې د حبیب بینک، UBL او دغه شان نور مختلف بینکونه دي، د هغې په مختلفو برانچونو کې چې کوم دي یا په شاخونو کې د خپل درخواستونه جمع کولی شي. او د دې قراندازی چې کومه ده دا به په 18 اپریل باندې کیږي. منور شاه سکال به د پاکستان نه چې کوم دي هغه 1,00,000 او قریبا 80,000 کسان چې کوم دي دا به حج ته ځي. په دې کې به 1,00,000 نه زیات چې کوم دي دا به د سرکاري سکیم تر لاندې چې کوم دي دا به حج ته ځي، او دغه شانتي 1,00,000 نه زیات اجیان چې کوم دي دا به پرایویټ سکیم تر لاندې کولی شي چې دی لاړ شي. نو د مذهبي امور وزارت تر مخه چې هغه کس چې مخکې حج ته تللی نو هغه 1 کال نشي کولی چې هغه بیا لاړ شي، او که هغه د پرایویټ سکیم تر لاندې تلل غواړي نو هغې دپاره هم دغه شانتې بندیز لګېدلی 4 نه 15 کاله. چې ندې یو کس چې دونه وخت مخکې تللی نو هغه بیا دوباره اپلای کولی شي او هغه تللی شي. خو د دې نه علاوه نه سکم د دوی د حج اخراجات چې کوم دي هغه هم د 13 کال په شان ساتلي، یعنی په 200 کې ډیوایډ تقسیم کړي دي چې کراچۍ، سکر او کوټه دپاره 2,00,000 او 1,000 روپۍ، او دغه شان د پنجاب او خیبر پختونخوا دپاره چې کوم دی هغه کم 3,00,000 روپۍ دی خودي دي.
دا وو احمد الله چې د اسلام آباد نه راته یې ورسته حال راکو او په سر کې راته ویل چې په پاکستان کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. هم دغه راز د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې تر 1,00,000 پورې هغو ماشومانو ته د ویکسینو 2 قطرې ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو د تطبیق دا کمپاین د یکشنبه یا اتوار په ورځ د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له انګړ څخه پیل شو چې تر سه شنبه پورې به دوام وکړي. د ویکسین د کمپاین فرانسته د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټرې مقدسی میراج یو ماشوم ته د 2 څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي د کمپاین د فرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
10,22,000 شاوخوا ماشومان هدف ته چې باید واکسین شي، او د دې جملې
د خزو چارو ریاست مشری انیسی عمرانی په میندو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 څاڅکي ویکسین تطبیق کړي.
ګوزن مرز چې یو خطرناک مرز دی چې تل د انسانانو د مرګ او د انسان د تل مایوبیت سبب ګرځي. کومندو باندې غږ کوم، خپل 15 کلنې نه کته ماشوم د خوب نه جګ کی د 2 څاڅکي واکسین په واسطه باندې د خپل ماشومان ژوند وژغورو.
د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف ریاست مطبوعاتي مسول مولانا عتیق الرحمن پزلی د جمعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د واکسینو په تطبیق کې د منابرو لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
د خپل ټولو هغه علما کرامو نه چې زما هغه ته عرض دی چې د خپل منابرو او نور جلساتو کې د پولیو واکسین د تطبیق په حق لباندې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، او خلک به دې پوه کړي چې دا حرام نه دی بلکې حلال دی. موږ د ټولو ولسوالیو کې چې څومره مدیران د اوقافو دي، مامورین دي، د هغوی نه درخواست دی چې د واکسین تورانو سره مرسته ورسره وکړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2018 میلادي کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې یوه په هلمند، یوه په کندهار او بله هغه په کندوز ولایت کې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
مشالونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په تمنه تر پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته انقواګی چې پکې مو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب واوریده. ورزو یو بل ریپورت ته د قبایلی سیمو زینو مشرانو په سپریم کورټ کې د حکومتي اصلاحاتي کمیټې وړاندیزونه او هغه کار رد کړی دی، چیلنج کړی دی چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د وفاق کابینې هم منظور کړی دی. بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد مشران بیا وایي چې دوی د دغه اصلاحاتو زر تر زر عملي کولو غوښتنه کوي او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول غواړي. په دې حقله د سراج ظهیر رپورټ کې نور حال اورو.
لو مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی مشرانو د یوې جرګې فاټا گرینڈ الائنس مشر ملک خان مرجان وویل چې دوی د وروستیو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتي کمیټې سفارشات په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو، ځکه چې دغه کمیټې غیر آئینی او غیر قانوني ده. د نوموړي په وینا چې یوازې د پاکستان صدر ته دا وخت ترلاسه دی چې فاټا اصلاحات وکړي او یا کمیټې جوړ کړي، نو دا اوسنۍ کمیټې وزیر اعظم جوړ کړې ده. په کومه چې دوی ته
په 19 تاریخ باندې به په سپریم کورٹ کې زمونږ وکیل صاحب پیشی کوي. وکیل طرف نه هدایات داري چې فلال وخت کې به زما غي، نو ما یقین دی چې اوس خبره ښه روانه ده. 19 تاریخ انشاءالله تاریخ اعلان شوی دی او د اصلاحاتي کمیټې نه به تپوس کیږي بیا رسو.
مشال ریډیو چې په دې حقله د الفاډ سیاسي اتحاد د مشر نثار مومن نو پوښتل، نو هغه وویل چې دا مسله په سپریم کورٹ کې نه هواري گی او دا وخت تا مسله په پارلیمان کې پرته ده، خو که حکومت دا اصلاحات منظور نکړل نو پر ضد به یې دوی احتجاج کوي.
منګل عمل داده ورورا چې کو حکومت را روان میش د بجټ نه مخکې زمنګا دا مسوده اسمبلی ته چې دا کومه کمیټې کې بنټ پاس کړی دا او هغه اسمبلی ته د توشیح لپاره را نه لاو الته په عملو نشو او صدر امضا نکي، نو منګ با بیا چې دی نو د ای پی سی هم پروګرام لرو چې بیا یو پی سی راو غواړو په دې باندې. دا ټولې منصوبې زمنګ په هغه باندې پرتی دي کو حکومت دا
مشال ریډیو چې په دې معاملې باندې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین نو پختل، نو د هغه وینا وا
خبره دا ده چې کدا دوی په دغه بنیاد استعمالوي چې د دې خبرې اوس تعلق په دا وخت کې صرف فاټا سره نه ده، بلکې د مرکزی حکومت د صدر د اختیاراتو د وزیر اعظم د اختیاراتو او د هغه تشریح کول غواړي، نو موږ په دغه وجه باندې د دې سماعت کوو. نو کدا اصول د خپلې دغه سي کیسونه خو تاسو سره پخوا هم ډیر راغلي دي چې په هغه کې د مرکزی حکومت باندې ادارو زیاتې کړې ده، نو دا غیر اختیار سمات تاسو ولې نه اخستو. نو زما په خیال کا هغه ټیکنیکل انداز کې وتاو کتل شي دا آئین په مطابق، نو بیا خو د اسرای اختیار سمات نشته.
تر روان کال د مارچ په 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې فټا اصلاحات منظور کړل شول، چې پکې ویل شوی چې حکومت په قبایلی سیمه په 15 کالو کې په کمی بهر کې شامل وي. او کال 2013 په عام ټول ټاکنو کې بد صوبائی اسمبلی لپاره د قبایلو استازي هم ټاکل کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې وفد له حکومت غوښتنه کړې چې د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه جرګې یو شمېر غړو د یکشنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې ویل چې د انګور اډې په سیمه کې پاکستانی پوځیانو په صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی دی. پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دولت باید په انګور اډه کې د پاکستانی پوځیانو د نویو تاسیساتو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار چې د یکشنبه د ورځې د عمومي ناستې ریاست یې کول وویل، د پکتیکا په انګور اډه کې چې پاکستان د افغان حکومت له همغږۍ پرته کومې امنیتي پوستې جوړې کړې باید ژر تر ژره له منځه یوړل شي.
د انګور اډې موضوع چې ګیانوال صاحب وویل، هلته پاکستان د افغان دولت له همغږۍ پرته نوې پوستې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت سرحدي ځواکونه او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت لري چې دغه پوستو د جوړېدو مخه ونیسي.
خغلی زیدیار دغه سرګندونی روس له هغه وکړي چې یو شمیر سناتوران وویل پاکستانی فوجانو د پکتیکا ولایت د انګورډي په صفري نقطه کې د امنیتی پوسټو په جوړولو لاس پورې کړی دی. دوی وویل د یوې پاکستانی پوسټې کار بشپړ شوه او د دوهمې پوسټې کار یې پیل کړی دی. سناتور جمعالدین گیانوال
دو ورځې مخکې د انګور اډې په سیمه کې په صفري نقطې نه ردی خوا د زیبو په غره خواته دلته یوه پوسټه شروع وه. دغه تکمیل شوه دویرن د صفري نقطې نه دغه د افغانستان په خاوره کې او اوس هم شروع ده. یو بله پوسټه شروع ده دغه خالي کې وخت دي د افغانستان ده په خاوره کې یو کیلو متر دغه ونې باید ووهلی شي که وای نه وای
دا حال کې شاوخوا ته میاشتې وړاندې په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازو ویلي ول چې پاکستانی پوځیانو د ډیورن پولې په اوږدو کې د انګور اډې او برمل په ولسوالیو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. له دې وړاندې هم پاکستانی پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او دغه شان تورخم کې پوځي تاسیسات جوړ کړي وو چې لامل یې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه او دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لاس نه دی ویلي خو د دفاع وزارت دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل نشي. افغان امنیتي ځواکونه به په هر قیمت له خپلې خاورې دفاع وکړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلي نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال لړیو خبرونه ته غوږ یې. ستونزې او سرکار به د روانې ګړۍ په اخري برخه کې درته وړاندې کوو. اورېدل یې مه هېروئ. ورځو یو بل رپورټ ته. د سند صوبایي حکومت د روانې میاشتې له دیرشمې نیټې نه په صوبه کې د وفاقي حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی. ویلي دي چې وفاقي حکومت ورته آئینی برخه نه ورکوي. د پیپلز ګوند د صوبایي چارواکو په وینا چې دا احتجاج صوبې ته د بجلۍ، اوبو او په ان اف سي وارډ کې د برخې نه ورکولو پر ضد دی. بل اړخ ته د مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ غړی نهال هاشمی د دې په غبرګون کې وای چې دوی غواړي صوبایي حکومت په ازادۍ سره کار وکړي خو دلته د مشرۍ په کرسۍ د اعلی وزیر پر ځای نور خلک ناست دي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ کې نور حال اورو.
د اتوار په ماخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د سند صوبې سینیئر وزیر او د پیپلز ګوند صوبایي مشر نثار کوړو ویل چې مرکزي حکومت دوی ته حقونه نه ورکوي چې لکه بلې په سند کې د بجلی او اوبو کموخت رامنځته شوی نو ځکه دوی پریکړه کړې چې په صوبایي کچ د مرکزی حکومت پر ضد په احتجاج لاس پوری کی.
23 اپریل کو ساری سند کے سب
دیوائی په 23 اپریل په پټول سند کې د لوډ شیډنگ پر ضد پر لت غزول کیږي او بیا به د مئی پر 14 نیټه په صوبایي کچ درنا ورکو. دوی 15 کروڑ روپے خپل ملګرو له ورکړي خو بیا هم د بجلی لوډ شیډنګ کم نه شو. دوی به د دې حساب هم ورکي ځکه چې دا د ولس پیسہ غلا کړل شوی ده.
پیسوں سے چوری سینا زوری کی گئی.
د پیپلز ګوند صوبایي مشر تور لګو چې د سند ګیس پټول کیږي او په ان اف سی اوارډ کې ورته هم برخه نه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې په سند صوبه کې تر 30 گھنٹو بجلی نه وي او د اوبو د نشتوالي له کبله سند صوبه په وچېدو ده خو بیا هم مرکزی حکومت دوی ته اوبه نه ورکوي. د پیپلز ګوند مشرانو ویل چې د پاکستان پایین کې لیکل شوی چې وسایل چرته پیدا کیږي په هغې وړومبی حق هم د هغه صوبې دی. په سند صوبه کې تر ټولو زیات ګیس پیدا کیږي خو دوی ته مرکزی حکومت پوره برخه نه ورکوي. په سی پی کې پاک چین اقتصادي ادارې کې د برخې په اړه هم نثار کوړو تور لګو چې دوی ته یوازې 6% برخه ورکړل شوې وه او چې کله دوی احتجاج وکړو نو بیا د سند صوبې منصوبې هم په دې کې شاملې کړې شوې. له دې وړاندې د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه هم مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې وه که په ګیس کې د دوی حق په سمه توګه ورنه کړې شو نو دوی به پنجاب ته د ګیس ورکول بند کړي. د دې خبري غونډې په غبرګون کې د مسلم لیگ نون د سینټ غړي نهال هاشمی ویلي چې دوی غواړي صوبایي حکومت په سند کې په ازادۍ سره کارونه وکړي خو دلته اعلی وزیر هم واک نه لري. د ذکر ده چې په کراچۍ کې د 13 ورځو راهیسې د پاک سرزمین پارټۍ غړي هم د صوبایي حکومت پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته په احتجاج ناستی او وایي چې تر څو ورته صوبایي حکومت د صوبې د ستونزو د هواري تحریري باور نوي ورکړې تر هغې و نه پاسي. بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف هم د اپریل پر 13 نیټه د حقوقي کراچۍ په نوم د لاریون اعلان کړي چې مشرې به د ګوند مشر عمران خان کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګي. د افغانستان اجرائیه ریاست ویل دي چې د زلمی خلیلزاد د ورستۍ لیکنې په تایید کې دوی هم دا نظر لري چې په افغانستان په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه دي پکار دي چې ختم کړل شي. په دې حق لا د یوسف زدران ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د افغان حکومت اجرا ریاست په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د څرګندونو په تایید سره وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید له هر ممکنو لارو په پاکستان فشار راوړي ترڅو د تروریزم زالې له منځه یوسي. د اجرا رئیس د ویان مرسیال امید میاسم د یکشنبې په ورځ وویل چې د ښاغلي خلیلزاد څرګندونې د افغان حکومت له غوښتنې سره ورته دي او پاملرنې ته اړتیا لري. دوی کولای شو چې د خلیلزاد د څرګندونو یو برخه تایید کړو او هغه دا چې لشک پرته د تروریستي ډلو زالف په پاکستان کې دي، لا غذایا تمویل او تجهیزیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي چې په افغانستان کې جګړې او وحشت خپور کړی دی. دا موضوع کیدای شي په سیمه اغیز ولري او له بې ثباتۍ سره یې مخ کړي. ښاغلی مویسم وایي چې د پاکستان له خاورې د تروریستانو ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی او هم پاکستان ته نه ښایي چې ورته کار ته دوام ورکړي. دا څرګندونې له هغې وروسته مطرح کیږي چې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند پلوي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې پاکستان په افغانستان کې د ستونزو مور بللې ده. په دې ځانګړې مرکه کې زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې باید پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشار راوړل شي او په هغو هیواد کې د تروریستانو ځالې په نښه شي. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي هم د زلمی خلیلزاد په څرګندونو د تایید مهر لګوي، وایي چې افغان ملت هم ورته نظر لري. د یاد جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون وایي د ډول څرګندونو ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي. دی وایي دا خبره نه یوازې خلیلزاد او زه کوو، بلکې د افغانستان ټول خلک په همدې باور دي چې اساسي ستونزه د پاکستان لخوا ده نه په افغانستان کې. ښاغلی پښتون ټینګار کوي تر کومه چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو اقدام ونه شي په افغانستان کې سوله نه شي ټینګېدای.
بلخوا پاکستان په وار وار ویلی دی چې په پاکستان کې د میشت افغان وسلوالو ډلو پر ضد یې ګامونه پورته کړي دي او دا راز په پاکستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو ضد یې بې توپیره کارویانې کړي دي. دا راز پاکستان حکومت نظر لري چې په افغانستان کې د سولې پلوي کوي او په دغه هیواد کې استحکام د پاکستان د استحکام لپاره لازم او ملزوم دی. ورځو یو بل رپورټ ته د افغانستان ولسمشر مانی وایي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار له افغان چارواکو سره د امنیت د ترهګرۍ ضد جګړه او د دواړخیزو همکارۍ په پراخولو خبرې کړې دي. افغانستان ته د میک ماستر د سفر پر مهال د ملي ادارو د لوی درستیز مرستیال وایي تمه کیږي چې میک ماستر به د افغانستان د جنگ مکمل تصویر د امریکا نوي ولسمشر ته وړاندې کړي. په دې حقله تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی او د افغان چارواکو سره یې لیدلې دي. له تروریزم سره مبارزه، امنیت، اقتصاد او د افغانستان او واشنگتن ترمنځ د اړیکو پراخوالی هغه مسایل چې د ولسمشرۍ مانی پر وینا د خاغلی ماستر او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو اجنډا جوړوله. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال په دې اړه وویل
د افغانستان پر امنیت تروریزم سره پر مبارزه د سیمې پر مسایلو پر اقتصاد باندې د اقتصاد پر پراختیا او انکشاف باندې او دارنګه د دواړو هیوادونو پر دواړخیزو روابطو باندې راڅرخېدی.
افغان دولت د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی. د ښاغلي مینپال په وینا مک ماستر لومړی له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل او وروسته یې په یوه ډله ییزه ناسته کې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او د کابینې له یو شمېر غړو سره وکتل. ماستر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ورځې وړاندې د امریکا پوځیانو د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په مرکزونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم وغورځاوه. د راپورونو پر بنسټ په دې بمي برید کې د داعش ډلې نږدې سل تنه وژل شوي او څو سمڅې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي. د مشرانو جرګې او شمېر غړو د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي ناسته کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار د سفر په ترڅ کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د همکارۍ د پراخوالي تمه وښوده، خو د افغانستان دفاع وزارت له دې سفر کومې غوښتنې لري؟ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې په دې اړه داسې وویل.
وویل
ما انتظار داریم کی
موږ د امریکا لور رتبه پلاوی چې کابل ته راغلی تمه لرو چې دوی به د دواړو هیوادونو د امنیتي تړون له مخې په افغانستان کې د لاسوهنو او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د دغه تړون سره سم به هر څوک خپله دنده ترسره کړي.
افغان کارپوهان بیا دې سفر ته له بلې زاویې ګوري. د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپو مهدي منادی په دې اړه وایي
کولای شو چې دا سفر د اغیزمنتیا او د امریکا، افغانستان او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په برخه کې تعریف کړو. په داسې شرایطو کې چې روسیه د مسکو کنفرانس جوړوي او د دې کنفرانس له لارې د سیمه ییز نفوذ د پیدا کولو هڅه کوي، نو ښکاري چې امریکا هم هڅه کوي چې خپل سیالي شه او له دې لارې په جنوبي آسیا کې خپل نفوذ پیاوړی کړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی د روانې غړې نیمایي ته رسیدلی په پښتونخوا کې د ورځې لسنیمه بجې شوې د خبرونو لنډ استفام وکي. له نن څخه په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پولیو یا ګوزان خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو. د صحت چارواکي وایي چې په دغه درې واړو سیمو کې بعد شپږ او یا لکونه زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. سر له نن په پاکستان کې د حج لپاره درخواستونه جمع کول شروع شول چې د روانې میاشتې تر شپږ ویشتمې نیټې به جاري وي او هم د دې میاشتې په اته ویشتمه به پکې قراندازي کی سکال با له پاکستان ټول 1,30,000 حجیان عربستان ته استول کیږي چې پکې به 1,00,000 د سرکاري سکیم لاندې د حج فریضه ادا کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار HR مکماستر سره وکتل او پکې یې د ترهګرۍ ضد مبارزه او د مخدره موادو د سپګلینګ د مخنیوي په شمول په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې. په ریفرندم کې د بریانه پس د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د هیواد لپاره د نوي استراتیجی جوړولو سلسله شروع کړې ده. په دغه پرونی ریفرندم کې نوموړي واضحه بریا ترلاسه کړې چې پترس کې د هغه اختیارات لا نور سیوا شوې دي. د اردوان مخالفین دغه ریفرندم ناقانونه بولي. د امریکایي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار HR مکماستر وای په کار ده چې په شام کې د بشار الاسد د ویرونکو حکومت د ملاتړ پر سر د روس سره له سختې رویې کار واخیستل شي او عراقي چارواکو په تور پورې کړی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په موسل ښار کې د جګړې پر مهال د زهریلا کیمیایي موادو استعمال کړی خو د چارواکو په وینا په حکومتي ځواکونو د دغو موادو ډیر کم اثر شوی او یاد ښار د آزادولو لپاره عملیات یې دوام لري. او اوس په موکلې چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال رابعه اکرم خان د ځنو اداریو مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته اوروي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د مردان عبدالولي خان پوهنتون کې درې ورځې وړاندې د درویش کلن سکون کې مشال خان وژنه یقینا یو سنگینه جرم دی. کم چې نه صرف د اسلامي تعلیماتو پر ضد دی بلکې د نړۍ یو مهذب ملک هم د داسې کاروایي اجازت نه ورکوي. ادارې وایي چې د دې دردونکې پیښې د سپریم کورټ چیف جسټس اسخود نوټس اخیستی او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه یو تفصیلي راپورټ هم غوښتی. دا شان وزیر اعظم نواز شریف مجرمانو ته د سرایت نه ورکولو باور ورکړی او د ټول کام نه یې د دغه عناصرو پر ضد د متحد کېدو اپیل کړې. ادارې مخکې لیکي قرآن پاک کې د یو تن ناجیزه وژنه د نړۍ د ټولو انسانانو د وژنې برابر ګرځول شوی. دا شان د اسلام د جنگ قوانین هم انصاف او د انسانیت دوستۍ ښه مثالونه دي. د ستر لاندې بې دردۍ سره وژل مندی. ادارې په وینا چې د مشال خان وجل که څوک د مذهبي تعلیماتو تګاسا یا نتیجه ګړي نو علماي کرامو لپاره د دوی دا غلط فهمي لري کول وي او مطبوعاتو له هم خپل مثبت کردار لوبول پکار دي. ادارې اخره کې لیکي هله پکار ده چې د دې پیښې ټول حقایق به مخې ته راځي او سپریم کورټ به انصاف کوي ځکه چې مهذب ټولنو کې انصاف د پاره د لوډلو نه بلکې د عدالت کار دی. په همدې موضوع دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مردان پیښې په لړ کې ویلي چې قانون لاس کې اخستون کې به نسخه ملي کیږي. ادارې وایي په عام توګه دا هیله کیږي چې پوهنتون پورې رسیدونکي په ذهني توګه یو عام او بې تعلیمه تن نه اوچت وي، او چې څه اقدام هم کوي نو مخکې ترې سوچ کوي چې دا سم دی او که ناسم. خو چې څنګه د مردان پوهنتون زده کوونکو مشال خان سره وکړل، نو هغې نه دا ظاهریږي چې زموږ تعلیمي نظام کې د زده کوونکو د تربیت کموالی شته. ادارې په وینا چې ماضي کې هم داسې پېښې شوي دي او بې له ثبوته راپارېدونکو ډلو قانون لاس کې اخیستی، د دې مخنیوی ضروري دی او دې لړ کې به علما کرامو، استادانو او میندو پلارانو لخبر رول لوبول وي. ادارې اخیره کې لیکي د دې پېښې عدالتي تحقیقات پکار دي او څوک چې قصوروار ثابت شي نو ورته سخته سزا ورکول پکار ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان د ډېر انتظار نه پس په یو تفصیلي کانفرنس کې د خیبر پختونخوا د ولس د شناخت کارډونو د بندولو مسلې په شمول په نورو موضوعاتو هم خبرې کړې او د بلاک شوي کارډونو په هکله یې دا ویلي چې دا صرف د پښتنو نه بلکې د ټول پاکستان مسله ده. ادارې وایي دې لړ کې احتجاج کوونکي د عوامي نېشنل ګوند وینا ده چې د 400,000 شاخوا شناخت کارډونه بلاک شوي دي چې پکې زیاتره د پاکستان د پښتنو دي او بلخوا داخله وزیر د دې شمېر شاخوا 200,000 ښایي. ادارې زیاتوي د شناخت کارډونو بندېدل یقینا د ټول پاکستان مسله ده، خو دا د هغه پاکستاني پښتنو اذیتناکه مسله ده چې بچي د دې له بچې کالجونو او یونیورسيټیانو کې د داخلو نه پاتې کیږي او حج عمرې لپاره هم درخواستونه نشي ورکولی. ادارې وایي هیله پکار ده چې داخله وزارت به د پښتنو بلاک شوي شناخت کارډونه سر بحاله وي.
په امریکایي ورځپاڼه دی هیل کې لیکوال کریستوفر کولنډا لیکي د زیارت په ورځ په افغانستان کې د امریکا لخوا د بمونو مور په نوم د یو لوی بم غورځول ممکن ده چې د ویتنام جنگ د مشهور ټیټ عملیاتو په څیر یاد شي، کوم چې په پوځي او تکتیکي توګه د ویتنام د جګړې د یو علامت په توګه یادول کیږي. لیکوال زیاتوي چې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې غارونه استعمالول او له هغه ځایه یې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی و چې پکې له امریکایي سارنې او هوایي بریدونو محفوظ وو. نو په داسې حالاتو کې د وسلوالو پر ضد د امریکا دغه لوی بم استعمالول یوازنۍ لاره وه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یې ډېر زیان اړولی دی. کریستوفر وړاندې لیکي دا د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک او ذمہواری ده چې په افغانستان کې جګړه سره ډول پر مخ بیول غواړي، نو ځکه هغه ته پکار دي چې اول خو د افغانستان لپاره سفیر وټاکي او په دویم نمبر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال نیکولسن سره په سلا مشوره دغه هیواد لپاره یو قابل عمل کړنلاره جوړ کړي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی لیکي د تیر خالی په ورځ د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو خلکو مظاهره وکړې چې پکې یې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه د هغه د ټیکسونو اسناد په ډاګه کولو غوښتنه وکړه. دا مظاهره د اپریل په 15 په داسې حال کې رامنځته شوې چې دغه تاریخ هر کال په امریکا کې د ټیکس د اسنادو جمع کولو اخیری نیټه وي. په دې مظاهرو کې په لسګونو کسان نیول شوي هم دي. که څه هم په امریکایي ولسمشر قانوني پابندي نشته چې لازمی به د خپل ټیکس اسناد په ډاګه کوي، خو په دغه هیواد کې د لسیزو راهیسې ولسمشران او د ولسمشرۍ کاندیدان د خپلو ټیکسونو اسناد خلکو ته په ډاګه کوي. ای ایف پی لیکي چې ډونلډ ټرمپ خپل مالی حساب کتاب په ډاګه کړی، خو د انتخاباتي کمپاین او د ولسمشرۍ ترلاسه کولو راهیسې تر اوسه یې د ټیکس اسناد نه دي په ډاګه کړي. مظاهرین او د ټرمپ سیاسي مخالفین وایي چې د دغو اسنادو په ډاګه کولو سره به دا واضح شي چې ټرمپ له خپلې چوکۍ شخصي کاروبارونو ته ګټه نه رسوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ خپل دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د نړیوالو ریپورتونو په برخه کې ورزو. ترکی ته پرون په دغه هیواد کې ټول پښتنه یا ریفرندم کې ګډون کوونکو په آئین کې بدلون تایید کړ. په دې ډول به د ترکی پارلماني سیستم په صدارتي نظام بدل شي. په ترکی کې د هغو کسانو شمیر چې د آئین بدلون یې تایید کړی دی یا د هاو رای ورکړی ده لږ د هغو کسانو نه سیوا وو چې د دې سره یې مخالفت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زئی رپورټ کې اورو.
د ترکیه په پرونی ټول پښتنه کې له حقوق کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر غوښتنه سوی چې د هغه هیواد په اساسي قانون کې د تل سومادو تعدیل ته هو یا نه رای ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون په ټول پښتنه کې د بری لامل خپلو ملت پالو پلویانو ته مبارکي ورکړه. په ترکیه کې د رژیم عمده اپوزیسیون د ترکیه د خلکو جمهوري ګوند د 80% رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې او وایي چې 80% رای چې د تعدیل په ګټه ګڼل شوی سمینې دي. د ګوند د ترکیه د انتخاباتو پر کمیسیون انتقاد کړی چې رایو شمیرنې په بهیر کې په وروستۍ شیبه کې بدلون راوست او د درغلیو لپاره یې لاره خلاصه کړه. په اساسي قانون کې د تعدیل د تایید لپاره د ساده اکثریت رایو ته اړتیا وه. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 80% کسانو د تعدیل خلاف رای ورکړی وه. په دې نظر پښتنه کې نږدې 80% ترکانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو ګډون کړی وو. د ترکیې او اروپایي اتحادیې نازک روابط هم له دې ټول پښتنې سره تر زیاتو سوالونو لاندې دي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې په دې ټول پښتنه کې د اردغان برای شاید انقرې او بروکسل اړیکو د پرې کېدو سبب شي. اردغان خلکو ته پرون وویل چې په اساسي قانون کې تعدیل ته هو ویل په ترکیه کې د بدلون ملاتړ دی او ټینګار یې کړی و چې د دیموکراتیکو ارزښتونو لپاره د ترکیه د خلکو پر لیوالتیا باور لري. د ټول پښتني پلویان تر مخالفانو لږ برلاسي دي. هغوی وایي چې د قانون تعدیل به د ترکیه له ثبات او دیموکراسۍ له ودې سره مرسته وکړي، خو مخالفان وایي چې د اساسي قانون تعدیل د اردغان په ګټه دی. پارلمان کمزوری کوي، قضا به سیاسي کړي او د ولسمشر اجرایي صلاحیت به ورسره زیات شي. په ترکیه کې د تیر کال د جولای له میاشتې چې د حاکم نظام پر ضد ناکامه کودتا وسوه استراري یا بیړنۍ حالت ټینګ دی. هلته د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته 10,000 ترکان چې محصلان د پوهنتونونو استادان خبریالان او مدني فعالان پکې دي بندیان شوي یا له دندو لرې شوي دي. له هغه راهیسې په ترکیه کې څو مطبوعاتي ادارې هم تړل شوي دي. په ترکیه کې لږ تر لږه 55 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو. په دې هیواد کې پرون د رای ورکولو څه باندې 14,500 مرکزونه پرانیستل شوي وو. هغو ترکانو چې له ترکیې بهر میشتي تېره اونۍ رای ورکړی وې. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم چې د تعدیل پلوي کوله پرون په ازمیر کې رای ورکړه او وی ویل چې هیواد یې باید داسې پریکړه وکړي چې معمولی نه ده. بن علي یلدرم بیګا اعلان وکړ چې ټول پښتانه کې ګډون کوونکو په اساسي قانون کې تعدیل تایید کړ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د مشال لري خبرونه ته غوږی د ژمنې سره سم درته دا وخت استونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو چې تاسو لپاره زمونږ همکار مجید بابر تیار کړی ده. په دې نن خبرونه کې په مومند جنسي کې د جوارو په فصل د بندیز لوجې چې د خلکو کوم مشکلات دی او په غیر چارواکو کم موقف دی تفصیل سره اوریدل شي. مجید بابر دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره تیاروي، راځي چې وقفه ورته.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هیلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مومندو قبایلی سیمې کروندګر وایي چې حکومت پرې د جوارو د فصل په کربندیز لګولې ده. پولیس وایي چې په سیمه کې یوازې د جوارو داسې فصل دی چې په لږه موده کې ترې لاسته راوړنې کیږي او د مالونو د خوراک سره سره د ولس په ګټه هم تمامېږي، خو حکومت یې کارته نه پرېږدي. دا چې ولې حکومت په مومندو قبایلی سیمه کې د جوارو په فصل پابندي لګولې ده، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ګره په یو کې د دې څه حکومت د موږ عوامو سره خصوصي دی، یا ته کې چې دا همدغه جوارو غنمي دي.
زمنګا د خلکو بل روزګار نشته بغیر د زمینداري نه. نو کچري دا جوار دا چې بند کړي شي یا نو دا چې سبزی تار بند کړي شي زمنګ خل بس ته اخی دا به کوم فوجي
دوی جوار کرل تنه پر دې نو دی وی چیرې د دینه خطر دا نو به په خطرې نو به خو کې پیکې ټوله زیات خطر کې دا ځکه چې کې پیکې کې خلک هر قسم فصل کری پاغه پابندی نشته.
په مومندو قبایلی سیمه کې د جوارو د فصل پکر د پابندۍ په موضوع زموږ همکار شانواز ترکزی دا راپور برابر کړی دی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
پولیټیکل انتظامیه مومندو ایجنسی امر کړی چې د بای کورونو میچنې او خوشا کلی او کروندګر دی راتلونکو د جوارو کرونده ونه کړی. د دغه کلو پجماتونو کې د تحصیل یا کول کوز مومندو ایجنسی د چارواکو لخوا اعلان شوی چې راتلونکو کرونده د جوارو ده. نو انتظامی وینا کړی چې باید هیڅوک راتلونکو فصل ونه کړي. د بای کورونو اوسیدونکو ملک ممرز خان وای چې هغه به د چارواکو سره ملاویږي او ورته به وایي چې جوار نه کرل د سیمې غریب ولسته زیان رسوي. باید داسې فیصله ونه شي.
دا غریب خان دی دوی نو یو څه روزګار شته نه راغسته بل دا کلیوال خان دی معلومه دي دغه دي هغې دپاره به خامخا موږ حکومت ته دا ریکوست کوو چې خیر دی که تاسو د سړک د غاړې چې کوم تاسو ته پرابلم وي دغه موږ نه کړو او باقي داسې دومره دغه حکومت لم نه دی پکار شي. مهرباني وکړئ چې دوی سره حکومت سره عوامو سره
د مسل کورنو میچنه اوسیدونکو ملک عادل خان وای چې سیمه ډیره پسمانده ده، کاروبارونه نشته او بیا د پولیټیکل انتظامی داسې فیصلې چې په کروندی بندیږي لا زیات مشکل جوړوي.
او زمنګا د خلکو بل روزګار نشته بغیر د زمینداري نه. نو کچرې دا جوار داسې بند کړي شي یا نور داسې د سبزی تار بند کړي شي زمونږ خل بس ته اخیر دا به کوم فوجي په تعلیم خو دغه سب حالات کې ډېره پسمنده علاقه زمونږ. نو زما په خیال کې جوار بندول دا د خبرو حل نه دي. په کار کې مشرانو سره ایتیاس کېږي یا تحصیلدار کېږي او په دې باندې خبر وکړي.
د فاټا ان جی اوز کنسورشیم مشر زر علي خان اپریدي داسې اعلان د انساني حقوقو ضد ګام بولي او وایي چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره کروندي بندول د ولس سره زیاتې دي.
انټرنیشنل کووننت اف سیورن پولیټیکل رائټس په دې کې دی د یو ان هیومن رائټس ډیکلریشن دی چې هغه د ټول پاکستان د آئین یو بنیاد دی هغه تر میټو چې آئین جوړیږي نو په یو سیستم ساده دا خپل سيټیزن سره نه کول پکار دان نه تان کول پکار.
بلخو پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د جوارو د نه کرلو فیصله د ترهګری د مخنیوي لپاره کړي خو دا خبره واضح نه کړه چې دغه کرونده به د سړک د غاړې تر یو حد پورې بندوي او که څنګه.
په مومندو قبایلی سیمه کې د جوارو د فصل په کر د پابندۍ د ستونزمې د یادی سیمینا د پاکستان په پارلیمان کې غړي بلال رحمان مخې ته کې خوده او په سر کې موتر وپوښتل چې بلال رحمان صاحب د مومندو قبایلی سیمینا ولس مشال لیډیو ته ویلي دي چې اوس خو دغه ټول خلک پولیسي متستانه شوي دي. د دوی د روزګار او د کورنۍ د ساتلو یو ذریعہ ده دغلته کرونده کول زمیداری کول خو حکومت پابندی لګولې ده چې د جوارو فصل نشي کړلې. نو یو خدای راته وایي چې د جوارو فصل ولی اجازه نه ورکي او بل که د جوارو فصل نه کړي نو څه کول پکار دي؟
فصل کې جی دا سره چې قبایل د دې تنظیم کې څومره پښتانه رونه دي دا بد قسمتي ده چې موږ په قبایل په پرېشنو کې تبو برباد شو چې اوس واپس لاړل. دا غي باوجود هم د دوی روزمره ژوندۍ تبو برباد ده حالانکه چې دلته د خلکو کې تیباړي ده او خلک غنم کری مطلب جوار کری خپل فصل کې نور سبزیانی خلک کری د دې ځمکې لپاره خلک سونه یوریا وړي. دا سونه یوریا چې کوم د فوجي فرټلایزر د دام د حکومت محکمې دی لکه چاغه جوړي نو لہذا خلکو ته فوجي فرټلایزر چې کوم د محکمه دا غي مدغه جوړيږي دا سونه یوریا د خلکو ته نه پریږي چې ال تلر شو خلک پغه کې پټو کې د سونه یوریا واچي چاغه د غي فصل سره خشي مزمن باندې غره خوراک چې کوم قیامت دغه خلک وی چې را سعودیغه کې په عراق کې چې کوم واد او کربلا و دې تم کې فاټام یو کربلا ته جوړ شوی دا فاټا له چې کوم د خوراک د ماشي له سره د فاټا عوامو ته چې کوم نقصان او تکلیفات او مشکلات دي نو خلکو ته چې کوم د غنم چې کوم د نور کړل کېږي خلکو تخپل فصل کې د پر سونه یوریا پکاري هغه ته نه پریږدي دوی جوار کرل ته نه پریږدي نو دی وی چیرې د دینه خطر دا نو به کو خطرې نو به خو کې پیکې ټوله زیات خطر کړه ځکه چې کې پیکې کې خلک هر قسم فصل کری پابندی نشته او فاټا کې د هر شي پابندی ده. نو پته نه لګي چې فاټان د وسه جوړ کړل یو نه خړې ته جوړ کړل د قبایلو موږ په قبایل عوامو نه ټیسټینګ لیبرټي جوړ کړل د هسپدي هر وخت ټیسټونه کیږي نو که چېرته دا فصل نه پریږدي نو کم سے کم د دې پیسې دې ورکړل شي قبایلو عوامو ته یار دې تخم ورکړل شي نو کم سے کم په یو شیز خو به اکوموډیټ خوشي کړي.
بل رحمان صاحب دا راته وایي چې د مومندو قبایلی سیمه کې د جوارو په فصل باندې ولې پابندي لګېدلې ده؟ حکومت څه وایي؟ تاسو کوم رابطه شوې ده؟
حکومت دا وایي چې راځي په بارډر پاس خلک کرا ووڑی او دې کې مطلب په جوارو کې دا یو فصل دا سره چې دا لګ غټ دی دا لګ ګڼ دی دا لګ وګډی دې کې د انسان پته نه لګی نس دی او د ولاړې نو له هغه دوی مخکې سړک غاړې ته پابندې لګولې او څه ټول فاټه کې لګولا نو دا جی د ټول نه یو نقصان دی خبره ده. دا خو د خوراک شه دی نو دا د عوامو د خپل استعمال لم راوستې شي او د زناور چې کوم دی هغه د استعمال لم خوراک راوستې شي نو دا د ټول نه غټ مشکلات قبایلو ته دی. ما خو تاسو ویل چې جی د ټیم کې فاټانه کربلا جوړه ده او د فاټه په عوامو باندې هر قسم خلک تشټونه کوي دا قبایل چې کوم دی نه بعد ورسته ورځ چې کوم دی قبایل او نقصان کې خساره کې روان دي.
اوس بل رحمان صاحب چې د ټول خلک اوس قبایلی سیمه ته واپس ستنې شوې دي په دې کې د مومندو خلک د دې نورو قبایلی سیمو نه مخکې خپل سیمو ته تللو او به دغلت د خپل ژوند لپاره کوم ذریعہ معاش وګوري نو ستاسو آیا حکومت سره کوم په دې لړ کې د دغه ولس د نماینده په توګه خبره شوې ده چې ولې د جوارو په فصلې پابندې لګولې ده او ولې به دا قدم کله اخلي؟
په ډیرو معاملاتو خبرې شوې دي په یو باندې نه په ټولو معاملاتو خبرې شوې دي خو که موږ پولیټیکل انتظامیا سره خبره کړې نو هغوی موږ ته ډایرکټ دا خبره کړې ده چې په دې کې کمانډ صاحب یا بلا حصار چې کوم دی د مومندو کې چې کوم کارنیل دی یا مطلب بریګیډیر صاحب دی یا مطلب د آی جی ایف سی دی مطلب د دې طرف نه په موږ باندې بندیش دی نو د دې وجه نه هغوی پولیټیکل انتظامیا مجبوره ده هغه دا وایي چې دې ټیم کې دا آپریشن زون دی نو په دې آپریشن زون کې د پولیټیکل اډمنسټریشن دومره نه چلیږي چې څومره د آرمی یا ایف سی چلیږي نو لہذا وی وی چې دې کې موږ مجبور یو نو کما ایف سی سره په دې مطابق خبره کړې ده نو وی وی چې را دې ټیم کې موږ ته لګ د دې نه مسائل زیتیږي خرابيږي لہذا دې شې نو موږ دې حق کې دې ټیم کې نه یو کله چې اپریشن ختم شو امن راشي نو موږ بیا دې شې باندې مطلب مکمل خلکو له اجازه تور کو چار څه دې کوي نو لہذا دې ټیم کې دوی اجازه نه مور کوي دا خلک دلته په خپل ژوندۍ باندې دومره تنگ دي چې واپس خلک قبایل علاقې نه وزي او خطر زی
بل رحمان صاحب استاسو گنئی چې آیا که حکومت دا یو فیصله کړی په دې فصلونو بیا استاسو د خبرې تر مخه چې په یوریا یا په سر باندې هم پابندی ده خلک قبایلی سیمو ته نشي وړی نو تاسو گنئی چې په قبایلی سیمه مومندو کې چې حکومت کوم د امن داوا کوي چې دلته پوره امن ده نو هغه حقیقت باندې مبنی نه ده؟
رجی دو خبرې زکوما که امن وي به خو به دا ارسو دوی یو طرف ته امن وای بل طرف ته چې دا کوم دی نو فصل نه پریږدي غټېدو ته یا مطلب خاوره یا سره نه پریږدي او دې دوران کې دوی خپل خبرې ټولې غلطې دي نو یو طرف ته دعوه کوي بل طرف ته چې کوم دی نو بیا بل شانتې خبرې کوي یا خو دې دعوه نه کوي دا خو دوی غلطي ده په خپلو خبرو کې اوساره وي کنه اوساره په خپل سوال کې ګیر شي نو دوی په خپل سوالاتو کې ګیریږي
اوس
دې نه معلومه دا چې دوی دا دعوه غلطه ده امانه رښتا دی نه
اوس تاسو د مومندو قبایلی سیمې استازي یې نمائنده په پارلیمان کې نو تاسو سوای آیا تاسو په سیمه کې امن شته؟
یره جی چې کوم حالات دوی جوړ کړی دي یو خو جی د ملټنسي حالات هغه کوم اپریشن چې شو هغه تر خپل شو حالات نارمل شو اوس دوی خلکو کې خوف او حراس پیدا کړی اوس ایف سی چې کوم نه پروتوکول انتظامیا دی په عوامو کې خوف او حراس پیدا کړی دومره خوف نشته چې څومره دوی په خلکو کې پیدا کړی دی اواله علاقه دومره خوف او حراس کې اچي په کار چې دوی د ماحول جوړ کې خوشکوار حالات جوړ کې نرمی راوري په هر اړو خبرو کې په کارونو کې چې خلک وایي چې او دا ټیک دی لکه دومره ملټنسي نشته چې څومره دوی مخبل ملټنسي جوړه کړی دا ایف سی والا ارمی والا چې کوم ملټنسي جوړه کړی دا دومره طالبانو نو جوړه کړی چې څومره دوی جوړه کړی
نه نو اسې د دوی دا خبره تر یو څه حد پورې صحیح نه ده که تاسو وګورئ په دې نیک دود ودرې میاشتو کې په مومندو کې ډېرې ترهګری دي پیښې وشوې نو دا غي تاسو نه غنئ چې د دې
امن نشته دوی چې امن دې مطلب دا چې امن خو نشته
ما خو تاسو ته اول وړاندې دا خبره وکړه چې دوی خو په خپل سوالات کې بیا ګیریږي په دې خبره چېرې ته یو طرف ته د امن دعوا کوي بل طرف ته د حالات د سیزان له جوړ کړي نو د دې مطلب دا دی چې امن نشته بیا دعوه مو کوه.
اوس بلال رحمان صاحب د دغو کروندګرو لپاره تاسو کوم پلان لري چې یاره دا خبره په پارلیمان کې او یا متعلقه چارواکو سره دا خبره وکړي چې دغه ستاسو سیمه خو زیاتره خلک کروندګر دي نو دا غوی دا مسلې حل شي؟
یاره جی دې ټیم کې پارلیمان کې دومره مسلې روانې دي چې څومره خبرې د قبایلو لپاره وشي دا کمې دي په قبایلو باندې ته څومره خبرې کې قبایلو ته څوک توجه نه ورکوي خصوصا دا حکومت خو بالکل د فاټا باره کې بالکل مخلص نه دی قبایلو عوامو باره کې مخلص نه دی قبایلو حالات مطابق مخلص نه قبایل چې کم کورونه خلکو اوران شو د کم د خلکو مارکیټونه دوکانونه کاروبارونه روزګارونه د خلکو تباہ و برباد شو دا حکومت 1% هم په 100 کې مخلص نه لري. ها جی زه په تیر شوی حکومت کې پیپلز پارټي په دور حکومت کې هغه کې به داوا چې موږ به قبایلو کې څه مسله پیښ شو نو موږ به صدر زرداری صاحب وزیر اعظم ګیلانی صاحب نه موږ ملاقات ټیم غوښتو مسایل به مو ته وړاندې کول هغه به موږ له فوراً په 24 غنټو کې دنه ملاقات د ټایم راکو صدر وزیر اعظم مسایل به اوریدل هغه به فوري اکشن کېدو کم چې هغه وخت سره مناسب به کېدې شو په دې وخت کې خو څلور نیم کال وشو موږ خو نواز شریف په سترګې ړندې شو موږ نه کتلو او صدر چې کم دی غزان الله دې راته معافي وکړي هغه ته دا پته نشته چې فاټا څه ته وایي هغه له یو ورځ ملاقات نه ورولو فاټا هغه موږ ته وایي فاټا به یو ډی سي ډیل کوي نو تاسو د دنه مالو سوچو کوي چې دومره فاټا او دا ده صدر پاکستان له چې دا پته نه لګي چې فاټا کې هر ایجنسی کې خپل خپل یو پولیټیکل ایجنټ کی نه او هغه دا سوال کوي چې رجی فاټا به یو ډی سي ډیل کوي.
بل رحمان صاحب په داسې حالاتو کې چې تاسو وایي چې حکومت هم دې ته پام نه کوي او په سیمه کې بیا پولیټیکل انتظامیه او امنیتی چارواکي هم دغه ولست ستونزې جوړي نو ولست چرته لاړ شي بیا تاسو هغه ته څه مشوره ده؟
یره جی موږ نه چې څومره وس کې دیشي د گورنر لیول پورې د پولیټیکل اډمنستریشن طرفنا د ټیم کې پولیټیکل اډمنستریشن ډیر حدا پورې بے وسه ده د ایف سی د وجنا کم ده کې چې پولیټیکل اډمنستریشن خلک کموډیټ کوي په هغه ده کې بعض زینو کې ایف سی مداخلت کوي چې دا مو فیسیلیټیټ کوي مو دا کموډیټ کوي مو بعض زینو کې موږ ته دا مسائل شته کم ده کې چې موږ غواړو چلته ماحول خراشي هغه ده کې فضا خو چلیږي ماحول خراشي جوړ شي په بعض زینو کې د ایف سی به خپل رولز لګولي چې نه دي خلکو سره لګدا سره وي په کار دي سره په کار ده نو جدي بعض اوقات خپل حالات خراب کی به یادې چره عوام موږ ستاون نه کوي عوام به دوی سره ستاون کوي تو ټانک دوی سره دی جاز دوی سره دی ټوپک دوی سره دی توپ دوی سره دی فوج دوی سره دی عسكر دوی سره دی او تاون د عوامو نه غواړي.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
کړو آباد بیرتا پېټا چمن چې کړو د هر غم آزاد بیرتا هزارې او منځه اور مړ کول واړې کلام باړا هغه سي بیا زرغون ول واړې سرمې پوینو دیوالو نه پاک ول واړې وطن تا آباد ول واړې د پښتن خوا آباد ول واړې وطن تا آباد ول واړې د پښتن خوا آباد ول واړې جو